ای بهر ته د کار کولو په پلمځي او لڅو میاشتو وروسته دوی او ماشومان له یاده باسي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د احصایې له مخې د روان کال په لومړیو دو میاشتو کې لشپېتو زیاتو میرمنو د نفقې د نه ورکولو قضیې په دې ټولنه کې ثبت کړي دي چې دا رقم په تیر کال کې 210 شو. حمیدې عثمان دا موضوع په یو راپور کې څېړلې.
د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون او یوشمن میرمنو په وینا، هغه نارینه او چې له هیواد څخه بهر ځي او خپلو میرمنو ته نفقه نه ورکوي ټولنیزې ستونزې زیاتې کړي دي. یوشمن دغه میرمنې چې کلونه کلونه له دار ستونزو سره لاس او ګریوان دي، د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون ته مراجعه کوي او غواړي چې برخلیک روښانه شي. په کابل کې د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون په ساوي دفتر کې یوه میرمن په داسې حال کې چې کوچنی ماشوم په غېږ کې و، د حقوقي څانګې یوه کارکوونکي ته یې د خپل خاوند د غیابت په اړه ځوابونه ویل. 28 کلنه صغرا وایي چې د کابل اوسیدونکې ده او له واده یې 2 کاله تیریږي. دا وایي خاوند یې 4 میاشتې له واده وروسته د کار موندلو په نیت ایران ته ولاړ. صغرا وایي له دې سره د خاوند په غیاب کې کله چې د خسر په کور کې اوسېده، په واروار سره د میړه د کورنۍ لخوا تاوتریخوالی شوی دی. صغرا وایي ایران ته د دې د میړه تر تلو وروسته دا یوه لور هم لري، او کله چې ټیلیفوني اړیکه ورسره نیسي نو هغه د دې او د خپلې لور له پېژندګلوۍ انکار کوي.
کله مې چې لور پیدا شوه، میړه ته مې زنګ ووهه. ورته مې وویل پوه شه زه ستا ناموس یم. هغه ما ته وویل چې لور کیلو په سو ده. یو وار مې خسر خوړه بولم، یو وار مې اندرور چې زما په غاړه کې کیلي وه کش کړه، غاړه یې راته زخمي کړه، او هر ځل یې ما ته ویل چې ته مې نه یې پکار. ما به ورته ویل چې خیر دی، هر څه به تېر شي. ما ویل چې اوس په تهران کې دی، ما ته پاملرنه وکړي، خو وې نه.
له صغرا سره تر مرکې دو ورځې وروسته یې ورور ازادۍ راډیو ته وویل کله چې یې خور د خپلو جامو د اخیستو لپاره د خسر کور ته ولاړه نو هلته وهلته کول شوې ده او ماشوم یې هم ترې اخیستل شوی دی. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د دې ستونزې په منلو سره وایي هر ورځ یو شمېر میرمنې د خپل برخلیک د معلومولو لپاره دغه کمیسیون ته ورځي. په کابل کې د دغه کمیسیون د ساوي دفتر غړي قاضي پروین رحیمی په دې باور ده چې د روان کال په دوو لومړیو میاشتو کې دغه کمیسیون دا ورځ یو شپېته قاضي ثبت کړي دي.
هغه څه چې ښځې له هغې زیاتې متضرره کېږي د نفقې نه ورکول دي چې موږ تېر کال نږدې 215 موارد درلودل، او د سږ کال له پیل څخه تر اوسه 80 موارد لرو. په دې کې هغه موارد دي کله چې له کومو ښځو سره ودونه شوي مېړونه یې بهر ته تللي، او هغه ښځې بیا کاملا بې سرنوشته ګرځي چې دغه خپله د نفقې د نه ورکولو یو ډول دی. نارینه بهر ته ځي، ښځه یې بې سرنوشته پاتې کېږي، او یوه اضافي خبره ورته کوي چې سر دې لکه د غاښو غوندې سپین کړه او نفقه هم نه ورکوي. نو که دغه ښځه محکمې ته ځي او په بهر کې د خپل خاوند ادرس لري، نو محکمه د بهرنیو چارو وزارت ته مکتوب لیږي. وزارت دغه مکتوب په هغه هیواد کې افغان سفارت حقوقي برخې ته لیږي. نوموړی کس احضاریږي او د دغې ښځې برخلیک ټاکل کېږي چې پایله یې هم په افغانستان کې فامیلي محکمې ته هم لیږل کېږي.
د نفقې له ورکولو د نارینه او ډډه کول د افغان ښځو یوازینۍ ستونزه نه ده، بلکې هغوی له نورو ډېرو ستونزو سره هم مخ دي. وهل ټاکول، جنسي تېری، جبري او مخکې له وخته ودونه او نور شاقه کارونه د هغه تاوتریخوالي یوه برخه ده چې د هېواد د لرې پرتو سیمو او په لویو او پرمختللو ښارونو او ولایتونو کې ښځې ورسره مخ دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تیر کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا 15,000 پیښې ثبت کړې دي.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، د دې پورسته برخه کې د ځوان فکر اونیز پروګرام واوري.
د ازادي راډیو اوریدونکو سلام، د ځوان فکر دی پروگرام ته مو زه صادق رښتنی هرکلی کوم. د دې اونۍ په پروگرام کې د کندهار د ځوانانو د شورا د مسولینو سره خبرې کوو. د کندهار د ځوانانو شورا تازه جوړ شوی، تر اوسه دیش ښځینه او نارینه غړي لري. د دې شورا غړو تر اوسه په ځینو ټولنیزو کارونو کې برخه اخیستې چې یو ورستۍ ګام یې د کندهار په پنجوي ولسوالۍ د مایبن په کلی کې د نیالګو یو شو دلبه دا چې د شورا نور کوم کارونه په پلان کې لري او د کندهار په ډول په یو داسي ټولنه کې چې لای هم ډیر ځوانان د زده کړو سیاسي او اجتماعي فعالیتونو سره دلچسپي لري څنګه وکولای شي چې په دوی کې دغه ډول اجتماعي فعالیتونو د رضاکاری روحیه پیاوړی کړي. میلمانو مو دي د کندهار د ځوانانو د شورا مشر محمد ناصر مبارز، جانان مومینا او عبدالرحمن قسمت چې د دې شورا غړي توب لري. تاسو ته په شرع غلاس ویلو لمړی به د شاغلی محمد ناصر مبارز څخه پوښتنه وکړم، تاسو وایئ چې د ځوانانو شورا څه ډول فعالیتونه کوي؟
د ځوانانو شورا څه ته پاس دوه یا درې میاشتې کېږي په کندهار کې په خپلو فعالیتونو باندې شروع کړی ده. د دغه شورا په تشکیل کې موږ دېرش تنه ښځینه او نارینه غړي لرو چې په مختلفو کمیټو کې زموږ سره چارې مخته بیایي، او د دغه شورا عمومي اهداف او موخې په سیمه په کچه خصوصا په کندهار کې د ځوانانو لپاره د هغوی د حقوقو د تامین، د ظرفیتونو د ارتقا، نغرنګ نورې اړوند ستونزې چې ځوانان نن ورځ په جامع کې سره مخامخ دي، د هغوی د حل لپاره به د افغانستان د نافذه قوانینو په چوکاټ کې فعالیتونه سرته رسوي. زموږ د فعالیتو ساحه ډېره پراخه ده، خو هغه خاص فعالیتونه چې د فعلاً لپاره موږ په نظر کې لرو هغه ځینې ورکشاپونه دي د ځوانانو د ظرفیتونو د ارتقا په منظور. دغه ډول د ځوانانو د بیکاري په خاطر هغه هڅې چې موږ سرته رسولي او سرته رسوو تر څو ځوانانو لپاره کار پیدا کړو، دغه ډول په صحیح بخش کې او په تربیوي بخش کې د ځوانانو د چاپیریال د پاکوالي په بخش کې، د اداري فساد سره د مبارزې په بخش کې، د نشي توک د مخنیوي لپاره، د سپورت او بدني روزنې د ودې لپاره، او داسې نور پروګرامونه دي چې هغه موږ په لاره چو تر څو د سیمې ځوانان د دوه بدبختۍ څخه خلاص کړو تر یو حده پورې خدمت ورته.
جانان امین، د ځوانانو د شورا او دغه ډول نور ورته مدني فعالیتونو ته څومره اړتیا ده؟
د مدني ټولنې دا تقاضا ده چې په هغه کې باید ځوانان فعال ونډه ولري، او یو ټولنه هم تر ډېره ځایه پورې پر ځوانانو باندې تکیه کوي او پر ځوانانو حساب کوي او پر ځوانانو ولاړه ده. خو دغه د ځوانانو دغه فعالیتونه هغه وخت لا شتره تاثیر کوي، لا شتره نتیجه ورکوي چې دا کارونه او دا نظرونه او دا انرژي سره یو ځای سي، سره انسجام سي، او په بیلابیلو ټولنو، په بیلابیلو ارګانونو او حرکتونو بدل سي. نو په دغسې یو حالت کې اړتیا لیدل کېږي چې د دغسې ټولنې ایجاد سي او دغسې ټولنې رامنځته سي. له ښه مرغه موږ ګورو چې د نوي نظام په راتګ سره دا فرهنګ خورا وده کړې ده، خورا په جوش په خروش سره د افغانستان په نورو بیلابیلو اړخونو کې هم د ځوانانو ټولنې او مدني فعالیتونه را ژوندي سوي دي او را شروع سوي دي، چې ډېری یې ښه نتیجې هم ورکړي دي. بعضې یې د ځینو ستونزو او مشکلاتو له اړخه فعالیتونه یا کرار سوي دي او یا هم سره سلو سوي د منځه په ځینو وختونو کې تللي دي. خو خبره که د کندهار وکړو، په کندهار کې له شمرغه اوس په لسهاو د ځوانانو بیلابیلې ټولنې دي چې هغوی د خپل ټولنیز مسؤلیت، د خپل ځانګړي احساس له مخې دوی کارونه کوي، دوی فعالیتونه کوي، او دا ټول تر ډېره ځایه پورې په رضاکاره توګه دي. اوس د خوښۍ خبره او د خوشحالۍ خبره دا ده چې د سیمې په ځوانانو کې یو تحرک پیدا سوی دی، د سیمې په ځوانانو کې یو احساس پیدا سوی دی، او په ځانګړي ډول د کندهار ځوانان چې د کوم ځای پر زور سره په تماس کې یم او وینو یې، په دوی کې یو درد، یو احساس دی چې دوی مجبور کړي دي چې په رضاکاره توګه د خپلو زده کړو، د خپلو تعلیمي فعالیتونو، د خپلو شخصي کارونو مصروفیتونو تر څنګ په ټولنه کې خپل رول ادا کړي او هغه ورته غاړي مسؤلیت چې دی هغه ترسره کړي. نو دې ته په کتو سره او د دې اړتیا ته په کتو سره چې مثلا ځوانان څونه چې مثلا یو ځوان یوازې کار کولای شي، ډېره ګټوره دا ده چې په دغسې ټولنو، په دغسې ارګانونو کې سره منسجم شي. نو د همدې اړتیا پر اساس باندې زه هم دې ته مې زړه ښه کوي چې د کندهار د ځوانانو شورا، که څه هم مخکې موږ په بیلابیلو ټولنو کې البته ډېر وخت په فرهنګي برخو کې برخه اخیستې ده چې هغه هغه په نورو وختونو کې هغه رول ادا کړی دی. خو د دې سره په څنګ کې دا ټولنه کې هم د یو لشمر زمينه مسایله د سولې د کندهار زیات شمیر ځوانان سره ټول او د تبلا وس اتر کول کیږي او ساري په شکل کې خپل مسؤلیت ادا کوي.
قسمت صاحب د کندهار د ځوانانو شورا لکه څنګه چې د نوم څخه معلومیږي د ځوانانو شورا ده، خپل یو ځوان په ټولنه کې څومره ارزښت او کوم مسؤلیتونه لري؟
خپل دغه شورا رامنځته کېدل د دې ښکارندوی کوي چې ځوانان اوس خپل مسؤلیتونه ته متوجه شوي دي. یو خپل مسؤلیتونه ته متوجه شوي دي، بل د په افغانستان کې د ځوانانو حکومت تر پښو لاندې شوي دي. نو اهمیت ډیر زر زیات دی، خو په دې شرط چې دغه سي نهادونه او دغه سي ټولنې او دغه سي شوراګانی اوږدمهاله وي. بدبختانه په افغانستان کې په دغه وروستیو لس کلونو کې دغه یو سیستم رامنځته شوی دی چې داسې ډیر مدني حرکتونه رامنځته شوی دي، خو هغه ډیره تکیه پر پیسو باندې، ډیره تکیه پر ډونرانو، پر انجوګانو، پر موسسات باندې. منتدا کندهار د ځوانانو د شورا فرق دا دی چې دی پر هیڅ چا باندې تکیه نه کوي، ټوله پر ځکرناتوګه کار کوي. دا چې ټوله رسمي کارکونکي دي یا شخصي کاروبار کوي، خو هغه تر څنګ خپل ژوند صبر خې دغه شورا ته وقف کړی ده. دا به ان شاء الله یو اوږدمهاله پروګرام وي، د چا پر پیسو او د چا پر وجه به لاس نه ایږدي. ټوله به د دې ټولنې د پرمختګ دپاره، د ځوانانو د حقونو دپاره، د ځوانانو کې د یو ژوند د فیدا کولو دپاره به دغه شورا کار کوي او کار به هم پر ذکرانه توګه.
ښاغلی مبارز، تاسو په خپل خبرو کې ځینو پالیتونو ته اشاره وکړه. ډیر وخت غونډې، سیمینارونه او نور ورته کارونه مالی سرچینو ته اړتیا لري. تاسو دغه پروګرامونو لپاره پیسې د کومه کوي؟
د کندهار د ځوانانو شورا لکه قسمت صاحب چې اشاره ورته وکړه، دا یو شورا ده. غواړم چې یو څه توضیح ورکړم دې خبرې ته. لکه مخکې مومن صاحب یادونه وکړله چې په کندهار کې نورې مدني ټولنې او نور نهادونه موجود دي او وجود لري، خو د کندهار د ځوانانو شورا د هغوی سره یو عمده فرق هم دا دی چې دغه شورا د خاص موخه د پاره نه د جوړ سوی، چې هغه ډیر محدود موخه، یا د افرادو د پاره، یا د اشخاصو د پاره، یا فرض مثال د عذاب او نور ډلو ټپلو د پاره کارو کې. دا یو شورا ده چې واز د افغانستان د ملي ارمانو د پاره، د افغانستان د ولس د مشکلاتو لپاره، د افغانستان د خلکو د وطن د مشکلات د حل لپاره به کار کوي. او د تمویل منابع لکه څنګه چې قسمت صاحب وویل، تاسو وینئ چې 12 کال کېږي چې د افغانستان دولت او په افغانستان کې هغه ادارې چې کار کوي په دغه باش کې، هغوی ټولو تکیه پر خارجي ډونرانو باندې کړی ده او پر خارجانو باندې کړی ده. زما په فکر تر څو پورې چې افغانان خپل په اوژو کار ونه کړي او په خپل اوژو باندې دغه مملکت آباد نه کړي او خودکفان نه شي، تر هغه وخته پورې به د افغانستان کې په دې مملکت کې بدلون نه سرتلای او د خلکو په مشکلاتو کې بدلون نه سرتلای. یعنی د حل لار نه سورته.